دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکینیار ملتیا کوي. روانه خبرونه کې تاسو ګورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د داسو ډیم د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوی و. د دې ترڅنګ تیر شپه د کندهار ښار سکوت وکړ او والی او ټول امنیتي مسؤلان 215 تل پلور د تولاړل د ولایت ودانی او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هم د دې خبرونې برخه ده خو له هر څه مخکې خبرونه. د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځان مرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. امریکا وایي د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دي او د برتانوي پولیس وایي چې د اګست په 12 په پلی ماوت ښار کې په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځان مرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی داوا وکړه چې د پلټونو ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه.
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیښې د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ د NDS او د را اشتراک په نظر راځي.
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبري غونډه کې موجود د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد د ادارې د پولیسو DIG جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي تاریخ جوړ کړی و او د برید نفس هغه افغانستان ته ستون شوی. د ده په خبره ځان مرګي بریدګر چې خالد نومېده او د شیخ په نامه پیژندل کېدو پاکستانی وګړی نه دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی. دغه مهال هند او افغانستان په دې اړه سنتي ویلي. د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډرنس فیکټری کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوز د امریکو د ادارې لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا یو حادثاتي پیښه وه. په بیان کې راغلي چې د وا اډرنس فیکټری د ټکنیکی ایمرجنسی ډلې او په واکینټ کې د پوز د همکاریو صدر دفتر د چاودنې ځای خوندي کړ او حالات قابو کې دي. په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12 په دوو جلا جلا پیښو کې د پاکستاني پوز درې سرتیري جوبل شوي دي. یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو بشرت مشالې ډیو ته ویلي چې ډومبای پیښه په ګړیوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوز د ګزمه کوونکي ډلې ګاډي سره د سړک غاړې د بمي چاودنې پس یوې بلې چاودنې دوه سرتیري جوبل کړل. د دې برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې او دعوه یې کړې چې په دوو بمي بریدونو کې 4 سرتیري وژلي خو چارواکو دا دعوه رد کړې. بله پیښه په میرالي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلومه لوري توغول شوي راکټي برید کې یو پوځي سرتیری جوبل شوی. د دې برید ذمواري چانه د منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پسلاغي یقین دهانی وکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملی د راکمولو اعلان وکړو. لوید او بلینکن ټینګار وکړو چې امریکا افغان حکومت سره د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقاتو ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملی د راکمولو د بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري بعد سفارتي عملی د راکمولو لړ کې همکاري کوي. او ورسته خبر دا چې د برتانوي پولیس وایي چې د اگست په 12مه په پلی ماوت خار کې په ډزو کې شپک کسان وژل شوی دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. د دیوان او کارنوال پولیس او په یو بیان کې ویلي چې د وسلوال په شمول دوه خزی او درې سړي د پیښې په ځای کې مړه شوي او یو خزه بیا په روغتون کې مړه شوي. بیان زیاتوي چې دا ترهګري د پیښه نه وه. پلټنې روانې دي او سیمه په ولکه کې اخیستل شوې. د مشال د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. تیر ماښام په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته د داسو د برید د پلټنو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. شاه محمود قریشي دعوه وکړه چې په داسو کې د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید وو او تور یې پورې کړو چې د برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی سی ټی ډی ڈی آئی جی جاوید اقبال د دې پیښې د پلټنو په جزئیاتو کې وویل چې برید د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شوی و. تحریک طالبان پاکستان دا تور رد کړی او هند او افغانستان په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. تفصیل غلام غوث راکړي.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14 نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډی کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی وو.
هماري کی تحقیق کې مطابق اس واقعې کې لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیښې لپاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د ان ډی اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری بلکې پر وخت به دا سرته رسوو.
وہ نہ صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
دا سی ٹی ڈی دا ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال پا خبری کانفرنس کی وویل چھ پا پیخ کی کارول شوے موٹر دا چمن دلاری پسوات کی پا بارگین کی حسین نومی یوتن ترلاسہ کرے وو او دا آغن بیا دا کراچی دا آیاز پا نوم یوتن اغیستلے وو او آغا بیا دا گاڑے بریدکون کی ڈلی تا ورکڑے وو. جاوید اقبال وویل چھ پا افغانستان کی موجود دا تحریک طالبان پاکستان تاریخ نومی یوتن د دې برید منصوبه جوړ کړی و.
یہ تارک نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا تاریخ نومی تن چې د ٹی ٹی پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د ده سهولتکار نیول شوی دی او د ځانمرګي بریدکوونکي د وجود د نمونو ټیسټونه ښایي چې هغه د پاکستان وګړی نه و. خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړي دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادېدلو.
کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. He is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی ده او ویلی دی چې د داسو د بریډ د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د بریډ په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترهګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو ښار د اس اس پی پریس کانفرنس نه دی, دا چرته د معمولي نوعیت پریس کانفرنس نه دی. د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره غوختي او لګیا دي یو بل په یو معامله باندې هم نه معاف کینو پدې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی دا چې کوم خراب تعلقات دي دا به په مستقبل کې هم کس کیږي نو دې تانه باندې به یو بل سره دراوستو کوشش کوي
د جولای په 14 نیټه په داسو کې په بس د بریټ په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوی وو او 23 نور پکې جوبل شوی وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو تورخم ته د تورخم کسٹم چارواکو ویلي چې د اگست په 12 هلته د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ د سوداګرو او ترانسپورټرانو د ستونزو دوه طرفه تجارتي حلو دلو کې زیاتوالي لپاره یو غونډه شوې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دواړو خواوو کسٹم چارواکو سره په دې سلا شول چې د ګاډو محصول عمل به تیز کړي او د مالونو وړو راوړو لپاره اسانۍ به پیدا کړي په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د تورخم کسٹم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان او افغان کسٹم چارواکو د اگست په 12 په صفري نقطه سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو تیزولو باندې خبرې اترې وکړې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډګ گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاډو د تالاشۍ عمل به تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټرافیکي ستونزې رامخته نشي په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر عظیم خان شینواره وای چې د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواو ته گاډی روان شوی او بیروبار کې ورسره کمی راغلی
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کنٹینر دی خالی دا پلو ډیر ولیاړو بیګا شپې 102 گاڑی راکی وته لنور کله به لګ لګ راکی واته دو میټنګو دا پیدا چې کوم پلو خالی گاڑی کنه نو دوله بس شپې 2-3 غنټې ټیم دوی کوشش وکړه چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر او خیر ته دا پیدا شو نور شپې دې سیر باندې شو لاره خو راځي لگا رکاوٹ ادا دی جل تصوزیب کی خلق مخیر اپنی دا خراب ہے گی نو کم چیز آووچ معلوم نہ لیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دو تلک تکلیف جوڑ شو ہے پلو مثال خبر اول دا سوزے دا ضرور دی اور انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پریدی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزے موضوعی دان سی طریقے سر روانی شوی
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفري محدودیتونه لګول شوې دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلوم نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلي دی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ریډ په ګډون ټول تجارتي هلې ځلې روان دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي یو اندازې مطابق سمو د وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خواوشه 800 ګاډي وړي دل خوست د غشمیره سخواوشه 300 گاډو ته راټیټه شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیدو سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول آسان شول خوستی سوداګر وایي چې په خوابه د صادراتي توکو پر ادارې پړاوونو ساتونه او حتی ورځې تیرې دي خو اوس به په سو دقیقو کې دا کارونه بشپړیږي نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستو سوداګرو د اقدام وسته او ویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصیږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست ته راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه او دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د رسل جمهوري هم راغلی وو. دا ګډه خونه د دې لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په هکله باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نوي سپاره پابند ټول کار به دا یوه خونه کې جګ.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچه او تازه میوه صادرېږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارانو لپاره او د صنعتکارانو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز دی غټه لسره رونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې صادراتو ته پدې او د هوایي چلان ادارې څخه موږ دا غوښتنلو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروزونه چې رسما چین ته وشي نو موږ یې ډېره ترخه خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه وته برابرېږي او بېکوره خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي، تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وختونه کې طی کړي او د مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس د صادراتو واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو د لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیتي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو راپورونه دي چې تیر شپه د کندهار خار سکوت وکړ. والی او ټول امنیتي مسولان 215 اتل قلوب د تولال د ولایت ودانه او د خار ټوله برخې له طالبانو سره دي. دا چې په افغانستان کې تر دا مهال څومره ولایتونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي په دې اړه مې لږه شېبه مخکې خپل همکار سره رابطه وکړه، نو هغه راته د کندهار په اړه او نور تفصیلات داسې بیان کړل.
سرچینې تاییدوي چې تېره شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سکوت شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دي او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والي او نور چارواکي تېره شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانۍ، امنیه قوماندانۍ او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې، یوازې د شوراباک فوځي اډه له افغان حکومت سره ده. تېر شپه د هلمند ولایت مقام ودانۍ څخه ټول چارواکي دغه فوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه ورکول شوي وو او تېر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 215 ظفر کلي اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینو هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تېر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تېر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي، خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دی، خو د جګړې کوم نشم شانې نسته.
ملګری اداره ته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي؟
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا هغه لیست په اساس چې خپله وسبال طالبانو خپور کړي دي او په اړه رپورټونه خپاره شوي دي، دغه څلورو ولایتونو د سکوت سره په دې توګه د ټولو سکوت شوو ولایتونو شمېر څورلس ته ورسېدی.
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کېږي، د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځینو ولایتونو کې له څو نوې راهیسې جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې یوې میاشتې راهیسې روانه وه، او دغه راز په هلمند مرکز د سوګا کې هم د تیرو درو اونیو راهیسې جګړه وه. د دغه جګړې مهال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته، دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لیږل شوي وه. خو له دې څخه معلومیږي چې هغوی اغېزمن نه دي تمام شوي، او دغه ولایتونه ځانګړو ځواکونو د عملیاتو سره سره سقوط شول.
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغوی نورې کمی داسې پرېکړې رامنځته کېږي چې هغوی غواړي چې دغه هېواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي، داسې کمی مهمې پرېکړې رامنځته کېږي تاسو وینئ؟
د ولایتونو پرله پسې سقوط د خلکو دپاره یو ډول سوال و، او ډېروی دا خبره کوله چې په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوې. خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې تېره ورځ رد کړلې، او دا یې وویل چې کومه معامله نه ده شوې.
د دې جګړې په نتیجه کې داسې راپورونه دي چې په زرګونو خلک کډوال شوي دي، او هغه په خاص توګه کابل ته ورغلي دي. د دغې کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کېږي، او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تېرې یوې میاشتې په جریان کې 25,000 کورنۍ بې ځای شوي. خو د دوی سره په تېرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وشوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېری شمېر کورنۍ راغلي دي، او په جوماتونو او دغه راز د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریکې کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ او امین نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې پر دغو ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرستې د دې هېواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولي دي. دا راپور د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی چې جزئیات یې د اګست پر 11 نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هېوادونو په مرسته د دې هېواد سیاسي ګوندونه د کمپاین برخه جوړ شوی. په دې اړه باندې نور حال عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودھری د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار مویود یوسف سره د اگست پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په 104 دیش پانو باندې مشتمل د رپورت کې د 2019 کال راهیسي په ټویټر پانه د 100 ټرینډونو او هشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړی وویل چې د رپورت جوړولو هدف دا دی چې ورسته وښودل شي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپریږي. فواد چودھری د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش په ډیر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چې پر ټولنیزو رسنیو کوم ټرند یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرک دی، او پاکستان کې دننه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست پر 12 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودھری تورونه رد کړل. هغه وویل چې غورځنګ د ترهګرۍ ختمولو او سولې راوستلو لپاره نه یوازې په عملي میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی، او په راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودھری دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرینډز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا، یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دے دے پر ځای د دے د ټویټر ټرینډ د تحقیقاتی رپورٹ پر ځای د طاهر داوړ خړکمر ارمان لونی عارف وزیر هارون بلور عثمان کاکړ اسد چکزای او عبد الله کاسی انیف مولیو په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کی دا ډیره بهتره وی.
فواد چودری دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د دغه خبره د پاکستاني ریاست خلاف پر ټویټر یو نیم سل مهم ټرینډونه چلولې دي او غورزنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه اوه دیرش لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرینډونو ذکر وکړ چې د ده په وینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورټ کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هیواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور له مخې تر شا یې د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
د ریجیکټ کل ډمپ پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلی و چې په اول سر کې عوامي نیشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی و چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه، خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د ریپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زه نه پوهیږم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی د ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکار دار چې موږ خارجه پالیسۍ صحیح کو، خا فکار دار چې موږ داخله پالیسۍ صحیح کو، دا زموږ ذمہ داری دي چې هر سړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپلې ذمہواری نشو سرته کولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زما خیال دار چې دا هغه حل نه دی.
په رپورټ کې د پاکستان لوی گوند مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام فزر امان ڈلی باندې هم دا تور پوری سوی چی پر ٹویٹر دا سی ٹرینڈونه چلولی چی دا فواد چودری پا خبره پا پوهی یا نا پوهی دا ہند دا کمپین برخ جوڑ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاذ کا یاد بھی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چی دا وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری دا اسرائیل سفر کری دی، پر دے بند یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چی نمی ہو زلفی عمران او دا باجوہ تکون. دلچسپ خبر دا ده چې دا ټرند د اسرائیل یوې ډلې هیډز جوړ کړی. کله چې اسرائیل دا ډله جوړ کړه نو ټرند شروع شو چې لمخې لس زره ټویټونه وسول. له بده مرغه په دې ټرند کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فی ډلې او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
د جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله دا تورونه رد کړل، وایي چې ګوند یې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک، داسې یو ټرین، داسې مهم نه چلولی دی، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی، جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غندي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګی یا زما پر پارټۍ الزام لګی، هغه صرف د خپل اقتدار د بچاولو دپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام دپاره، د بقا دپاره، د ده سره داسې یو کارکردګي نشته چې عوامو ته ورښکاره کړي چې د عوام دپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوی خو بریالی نه سو. د انټی سټیټ ټرند، یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د هغو یو شمېر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول، په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت، افغان پالیسي، ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورټ کې پر هند، اسرائیل، افغانستان په وار وار تورونه پورې شوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري، خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کې لسمی بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز اورو دا غینه پس په هارون بچا هنري غړې درته وړاندې کوم د خبرونو لنډیز. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځان مرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د نهو چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دا وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب په واک کینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وارډنس کې یوې چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ د امریکا د ادارې لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا حادثه د تکنیکی خرابۍ له وجې شوې. په بیان کې راغلي چې د وارډنس فکټري د تکنیکی ایمرجنسي ډلې او په واک کینټ کې د پوځ د همکارۍ صدر دفتر د چاودنې ځای خوندي کړی او حالات اوس قابو کې دي. شمالی وزیرستان کې د اګست په 12مه په دوه جرح جلا پیښو کې د پاکستاني پوځ درې سرتیري ژوبل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خبرو په شرط مشالې دوی ته ویلي چې لومړی پیښه په ګړیوم سیمه کې شوې چې ورکې دوه سرتیري ژوبل شول. په دې برید ذمہواري پاکستاني طالبانو منلې. بله پیښه په میرعلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلوم لوري ته غول شوي راکټي برید کې یو پوځي سرتیري ژوبل شوی. د دې برید ذمہواري چانه ده منلې. داسې حال کې چې د اګست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن ده. د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهاني ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپلې سفارتي عملیې د راکمولو اعلان وکړ. د اګست په 12مه د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یې د عاجلې اړتیا معامله بللې. رویټر خبري ایجنس په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې جاري شوې اعلامیه په حواله دا خبره کړې. برطانوي پولیس وایي چې د اګست په 12مه په پلی ماؤت ښار کې په ډډو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته د دیونه په هارون بچا هنري غړی کې د پیښور په بچا خان مرکز کې د انګازي په نوم د موسیقۍ د سبت د یو استودیو جوړیدو په اړه اوري. د خبرونې ملمانو نوم یې سندرغاړي ګلزار علم، فضل وهاب درد او بختیار خټک دي. د خبرونې هارون بچا د زیارت پورس په جوندای بڼه کړې و. دا وخت یې تکرار دراورو را دي چې وورو هارون بچا هنري غړی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی د اردوونکو حمزه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دیونه په خبرونه کې د پیښور په بچا خان مرکز کې د انګازي په نوم د پرانستل شوی یوې اډیو سټوډیو په اړه ورو د سندرو د سبت د دې ځای انتظامی چارې د نومیالي سندرغاړي ګلزار علم په لاس کې دي. د نوموړي ترڅنګ مو دوه نور سندرغاړي فضل وهاب درد او بختیار خټک هم خبرونې ته ملمانه کړي دي. دوی به د سندرو د سبت په برخه کې د دې نوي پرمختګ په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. ګلزار علم له پیښوره په ټلیفون را سره دی. ګلزار صاحب، ستړی مې شي خبرونې ته راغلی او مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نو اول خو تاسو ته مبارکي وایو چې دغه انګازي په نوم سټوډیو مو ریکارډینګ ځای مو برابر ک پروډکشن هاوس ورته تاسو وایي دا مو را جوړ کو. بیا د اګست په 12مه مو ته پرانیز غونډه هم وکړه په بچا خان مرکز کې مو یو پروګرام رانیولې. نو مبارک دی وي ګلزار صاحب، دا خو تاسو غټ کار وکړل. کچی
مننه ستاسو دې مبارک وي. ولې دا ستاسو هم زه دې ټول نو مندان چې سم دې درو په پښتنو ټول زه دې ټول دې په لاس مز باندې راځي او دل دې سره کار کوي دې کار کوي ټول ته دې زما طرف نه هم ټول ته مبارکي ورکړه.
مننه ګلزار صاحب. د انګازی سټوډیو جوړولو په باچا خان مرکز کې دا آئیډیا د چا وا او اوس له خیره جوړ شو او پرانیسته هم تاسو وکړه، نو مهم اهداف مو څه دي؟ لدې کار مو هغه غټ هدف څه دی، مقصد مو څه دی؟
نو د دې په شا باندې سوچ او فکر خدا خو د ایمل ولی خان دغه وکړه چې هر د خلی کور دی ودانې، لکه دا خو چې کوم دی نو پروډکشن هاوس دی پوره، لکه دې چې آډیو ویډیو دواړه چې کوم دی نو دغه شپه چې کوم دی نو سره ایډیټران هم دي، ویډیو ریکارډینګ لپاره هم خلک شته دي، درې کسان دي. نو بس راتلونکي کې به دا دغه په مخ کې وځي، نو پښتنو دا هنر او دا شاعري او ثقافت دا به خلکو ته وړاندې کړو، دلته به ریکارډینګ کوو او ویډیو به جوړو او موږ خپل پوره کوشش خپل کوو چې هر یو څیز چې کوم دی نو هغه صحیح صحیح طریقہ باندې هغه موږ وکړی شو وی. نو هغې لپاره د ټول ملګري چې کوم دي موږ سره چې کوم دی نو راشي او بس موږ ته مشورې هم راکړي، خو ریکارډینګ هم راسره وکړي که شاعري جوړوي هغه ریکارډ کړي دلته.
ګلزار صاحب، د سټوډیو د جوړولو څومره وخت واغست، څومره په تاسو خواري وکړه؟ لکه موږ دا کارونه شروع کړو چې د زیات تاخیر مرو رسیدلې چې سټوډیو جوړ شي، به تاسو پرانې یو کار پکې شروع کړي، د ټول کارونو څومره وخت ونیو؟ د
رسالور مست خو دی واغستې بچا خان مرکز کې زه ورته چې کوم نو تاسو چې دا موږ د زه او تاسو کوم اغم بیا هغه سټوډیو کې څنګه لري تاسو ته معلومه ده چې ساؤنڈ پروف زی په کار دی، نو هغه هم ساؤنڈ پروف کړو. بیا هم چې کوم دی نو لاړو کراچۍ ته لاړو، هلته هم دا نوی سامان چې کوم دی دام چې کوم دام روړو کوم چې ضرورت و سټوډیو چې هغه هم روړو هغه هم ولګ ولو. بیا هم چې کوم دی نو پکې ریکارډنګ شروع کړو لږ لږ په مزه مزه. دا د بادشاہ خان د ټس د لاندې چې کوم دی نو دا ټول هر څه روان دي. او سوچم دې چې لکه کارونه وکړو کنه پاره کې چې کوم ملګري غواړي او دلته ریکارډینګ کړي تاسو ته مخکې مو ویل چې بالکل راځي دي او دلته خپل ښه کلام سره دی راځي او هغه دې کنه مې نو موږ دلته لابرزي هم دلته لرو، هغې نه به کلام ورته کلامونه دغه کوو موږ سره بله شاعران ښه شاعران دي. بل مو منگا رحمان بابا خوشحال بابا نہ واخ رہی وقت پورے سمرا شہران دی داغی بھائی البم جوڑو اور ہر سندرگاری پکی چکن دینو جو جو کلمونا داغی ہوئی معلوم خدا دے جی
برلیا زیرہ تاسو به یوازی وی یا به کلم ملګری در سره وو کلم باغی در نه لاړل و خبرې به تاسو په ځین کې کم سوو کم پلانونه درلودل غو نیمګړي پاتې شو دا د ځل چې د انګازي جوړ شو د غلطي مرکز دی د بچا خان ټرست دی نو تاسو غنی چې دا کارګ په مضبوط بنیادونو شروع شو دا به تاسو مخته یوړې شي جاری به وساتل شي
ان شاء الله زما پوری یقین دی سیکورٹی مسئلہ بل سپورٹ ہم سکھل کو مسئلہ دے چاہیے خبر ہے وقت لگی دے مانے میں موخ لگی پور می دے مجھے کامیابی غټه خبره او خبره دا چې دا موږ سیاسي کول نه غواړو لکه دلته ټول مرګري دا هر چا خپل فکر وي خپل سوچ وي خپل نظر وي خو د دې سټوډیو پروډکشن دروازې او چټک لاسي
ګل په غږ مسندر واورید اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنري ګړای دا نن مونږ په بچا خان مرکز پیښور کې چې کما د انګازی په نوم اډیو سټوډیو یا پروډکشن هاوس اوسوس پرانستل شوی دی د اگست پر لسمه پرانستو شو نو په دغه موضوع مونږ ګلزار عالم صاحب سره خبرې کوو د ملمه دی او دغه انګازی سټوډیو مشري هم دی ته پلاس ورکل شوی دی ګلزار صاحب نن سبا خو تاسو خبرې ای چې دا سندری چې هنرمندان جوړی نو هر څه ته خپل یوټیوب چینل پرانست دی جوړ کړی دی او له هغه لارې بیا خلکو ته پښتنو ته رسوي نو دغه ته چې پسته انګازی کې چې کوم سندری جوړیږي د دې غ رائټس بچا سره وي دا به هر یو سندرغاړي بګنی دغه ته سندره جوړ کینو هغه حق لري چې خپل یوټیوب چینل خپاره کی خپل هنري کارونه کنا دغه به تاسو پراپرټي وی تاسو به خپل جو چینل جوړوي او به هغه لارې خلکو ته رسوي
دا دې دغه پښتنه یو کړل موږ دې ته چې ګمنو انګازي پروډکشن په نوم باندې دغه جوړ کړی دی دا سوتو یوټیوب چینل دلته موږ سره میډیا سیل دی پورا نور سٹوڈیو گانے سے کم دینو آبود تا سور سے انو آلتا سندر سو ریکارڈ کری انو شل ذرا پیزی ذرا دیز ذرا پورے سے کم دینو آگئی مانی خرچہ رہا تھی کہنا اب سی ویڈیو ورد سڑے جوڑی انو دا بے خبر آگئی نا لکہ سسٹم آخری ویڈیو بھی دمرا پیسیم دیرے لگی ظاہر
خبر نورم آو خبر نورم درنی گی
خبر درنی گی دلتا دا سیدا مینیمم چکم دغه کم سے کم از کم چکم دغه لز روپے منگا ریو سندر دغی خیر کنا تو ویڈیو جوڑی اختل چینل تھی اور کی آگا اس خبر آنا تھا کنا اور ہنرمندان بس بےخی نہ لری آگا تو ابھی تو منگا بادشاہ خان ٹرسٹ نہ کیونکہ ہر سر بادشاہ خان ٹرسٹ دلان دی کی ٹرسٹ نہ منگا آگا تو چکم دے نو پیسے مرکو او هغه نو سندر ریکارډ کو او ویډیو بوله جوړو خو دې چینل ته ورکو دغه یو کارم دغه کړی دی لږ روپۍ زما په خیال ډیر کول شي کی سازندو پیسې هم به راشي کنه نو هغه به نو شنو دغه کی چې دم لوي چې دا ریکارډیست او دغه چې نه تنخزانې دا بس پوره کیږي دا کافی ده کنه
ها ډیره ښه ده گلزار صاحب تاسو سره اوسئ مونږ زمونږ یو بل مشر سندرغاړی دی فضل وهاب درد صاحب را سره بالکل بے شک انو غی مونگا پدی پرونه کې ځان سره اخلو در سے بستړې مشه ډیر مننه چې مونږ ته وخت راکړ
ډیر مننه باچا جی تاسو نه هم ډیر زیات مننه دا وخت راکول مننه جی
او بس جوړ سی روغ سی در سے مونږ خدغه د انګازي سټوډیو گلزار صاحب راته کافی معلومات رام کړل خو ما تاسو په دې راغوښتي چې خدغه پرانس غونډه ته هم تاسو تللی وی ال تاسو سندره هم لکه چې ریکارډ کړی دا ویلې هم دا خپل هم یو خاص نظر ما وای چې مونږ سره شریک کړي چې تاسو دغه د پرمختګ ته څنګه ګوري دا د انګازي سټوډیو جوړیدل په باچا خان مرکز کې دا بګنې د پښتني هنر د ودې لچارو سره سمره تاسو په خیال مرسته وکړي دا زموږ هنر به کمی خواته لاړ شي د انګازي سټوډیو پر اتک سره
باچا جی دې زیاته باندې نه دا خو زما په خیال د نوی کول د پارا دا یو په هنتون درجه زکه لري چې ډیره معیاري شاعري به هم پدې کې وایي لیکيږي او خلک په ریکارډینګونو باندې ډېر زیاتې پیسې ورکي نو دلته ک لک صاحب استطاعت وي نو هغه خو پیسې ورکي یعنی نیم ریټ به هم ورکي یو که چا سره دغه هم نوی نو د انګازې سټوډیو کار دا دی چې دا دی له مفت کی خو چې سندر عام شي زمنګا سندر چې دا نو امن د سوکاله پیغام دی نو د انګازې دغه کار زه ډېر په لوی نظر ګورم
ډیره ښه ده داسې خو به نه شي گلزار صاحب چې تاسو باندې ډېر زیات رش جوړ شي ځکه چې د دې خرچو مرچونه خدای هنرمندان تنګ شوي هم دي که نه که دا ډېر خلک درغلل ډېر شوقیان درغلل بیا به څه کوي ورسره
هغې دپاره مونږ د مورنه پس یو شیډول جوړو که نه چې هغه د ورځې مونږ سمه ریکارډینګ کولی شو که نه لکه یو ترتیب به جوړو او هغه په هغې مونږ روان یو او ښه خبره خو همدغه زما د زړه ده خو په دې تسلي رسي ډېره زیاته تسلي چې زمونږ ښه خو نرمنه لکه درد صاحب غونده کېږي منګل استاد غونده کېږي او نور چې کوم دی وږما بیبي دا ټول چې کوم دی نو لکه دلته راشي او مونږ به دنه ریکارډینګ کوو ما ورسره خبره ټولو سره کړي ده انشاءالله نو دا چې کوم نوی سنرګاری دی او غږ دی او دغه کوي او نو ملا دی راول دی خو مونږ ورته خپل دغه دون او په ترتیب سره به ریکارډ مونږ کوو نو ان شاء الله دا هم چې لګل راکی ګو بنا مونږ به ان شاء الله نه ثانکی یو
صحیح ده در صاحب تاسو ته بیا را شو تاسو خو دغه انګازي سټوډیو ته لاړې دغه سیټ اپ مټولو کته د دې زایټ څنګه جوړ کړی نو څومره ته خوشاله یې او بیا دا تاسو خو تجربه لرئ نور سټوډیو غانو ته هم تللی یل تم ریکارډینګونه کړی دي نو دا انګازي سټوډیو بیا دا نور سره څنګه پرتل کوي دا په کوم حوالو غنه نوې دا یا تاسو وایئ چې غنه خدا معیاري کار پکې کېدې شي کنه درڅه
بالکل باچا جی نوې والی پکې ښکاری دا چې یو خو د دې سره حصہ ډیر زیات دا لو یا هم دا بلکې د دې کوم څه کې دا لو چې دا کوم ریکارډینګ سیستم چې دی راوړې دي نو تقریبا په تمام پېښور کې
دا سشتا دی نا ډیر ښه ریکارډنګ سیستم دی. نو زه ورته په ښه نظر باندې ځکه ګورم چې ریکارډنګ مطلب دا دی ریزل ټیم ډیر زیات ښه دی او انتہائی ښه موقع ده دا چې هر انسان درات دی شي. بل ګلزار احمد صاحب بکې دی شي زمانه مخکې خبره کړی به دی دا دلته معیاري شاعری ویل کې دی شي هغه شي دلته ریکارډ کیږي چې هغه په خپل کور کې د خپل بچو زنانو سره هم یو انسان اورېدی شي. نو د دې نه ماته دوه لوی کار بل نه ښکاري.
فضل وهاب درد صاحب سندره مور د اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنري غړای دا مونږ سره نن درد صاحب هم خبرونه کړي دي. ګلزار علم صاحب را سره دي او اوس مو بختيار خټک خبرونه ته راغله دي. او مونږ نن په بادشاہ خان مرکز کې چې کوم د انګازي په نوم اډیو سټوډیو یا پروډکشن هاوس پرانستل شوی دی جوړ شوی دی په دغه موضوع خبرې کوو. نو بختيار جان سلامونه ډیره مننه چې وخت راکړل په دې هیله چې روغ جوړ.
وعلیکم السلام باچا جی سلامات اوسې الله مو خلر جی.
او زه مننه چې تراغلی او څنګه د انګازي سټوډیو دی وکړه او د پېښور کې خنوري هم یو شمېر سټوډیوګانې جوړې دي. نو دې کار ته بختيار څنګه ګور دی د ځوانانو هنرمندانو په استازیتوب به ته مونږ ته څه ووایه چې دا کار څومره ښه دی ځوانانو ته څومره خوشحاله دي او ګیاګنې له دغه لارې به دوی ته دا د موسیقۍ د ثبت او د ریکارډینګ چارې څومره اسانه پریوزي.
ډېره مننه کوم باچا جی. انګازي پروډکشن یا سټوډیو ما په خیال دا په پښتونخوا کې بیا خاص کر په پېښور کې په اول ځل باندې داسې یو ګام پورته شو چې دا اکیډمي جوړه شوه کنه جی. لکه هر چا ته دروازه کولاو دا الته چلی ویش غنټه دی او استاد ګلزار عالم صاحب باندې مشر رو څنګه درس سبجیکټ کرتا سو کو یا دی کې اکثر تیر پرو ګوند چې کوم نو شاکر زیب نو شیروی موسیقي نو دا دمر لوی لوی نمونه روحان یوسف زئی صاحب هم الته کې زیات تر موجود دي. ټول خلکو سره صرف ملاویدل او ناشته چې کوم دی دا ځان ته ډېر لوی اهمیت او قیمت لري ځکه چې دوی سره په ناستي کې سمره زده کړه کیږي. هماري نوې کل سره ټول نه غټه کمه کمې دی او هم د دې زده کړې دی ځکه ای سره د ناستي د پاره داسې د عزتمن ځای نشته چې کوم ځای معتبر خلک ناستي دي هغوی د سوري لاندې بندکي نه دونه زده کړه وکړي. پس د هغې بیا پکې ریکارډینګ خبرې راځي او بیا د هغه د ویډیو پروموشن خبرې راځي. نو زه خپله دې ګام ته ډېر په درنه سترګه ګورم او شکر دی چې دا پټکې هم د بادشاہ خان مرکز په سر شو چې ای دا ثابته کړه خبره چې ای خپل هنر او هنرمندانو سره سمر مین لري.
صحیح ده گلزار صاحب, وخت را سره لګ دی کې تاسو راته دغه د ریکارډینګ خبرې خو مونږ وکړې, تاسو به دغلته اډیو هم کوي او ویډیو به هم کوي د ځوانانو د دې لپاره چې موسیقي زده کړې وکړي. دغلته یو شمېر ځوانان دي, څوک چا درباب شوک راغسته دي, څوک ګیټار غول غواړي, څوک باجز د کول غواړي, څوک سندره غواړي, چې سندرغاړي شي, خو هغه ته هم دغه یو ځای وته پکار دي چې حکومت خو لا تر اوسه نه دی جوړ کړی. نو که تاسو دغه تاسو سره دومره هغه وي ځای ځای په دغه کې سپیر کول شي, هغه ته برابرول شي چې که داسې یو کمره دوه وته جوړ کړي او ځوانان چې موسیقي زده کول غواړي غیر راضي استادان وته ناست وي, یو پلان تاسو لري؟
بیخی داشته دی دا سټوډیو زمونږ چې کوم دا په دویم چت کې ده بره ده که نه غټه سټوډیو ده. لاندې که تاسو راغلي مرکز ته باچا خان مرکز ته, نو د سټیج نه شاته یو زیر و چې هغه مونږ جوړ کړی دی د پاره دی چې دلته به چې کوم دی نو اکیډمي دغه کوو دې مورن د خپل باغې کې کار شروع کوو. څوک چې راځي او زده کړه کول غواړي هلته به چې کوم دی نو هر څه پراتی
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بنت